سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې شپږ بجې دي. تاسو زموږه کله ساده رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د سندو سوداګری وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګری کچه 790 میلیون ډالر و. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد نن سهار رسنیو ته ویلي چې د سوداګری په دې کچه کې شپږ سوه ویشت میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 230 میلیونو په ارزښت واردات شامل دي. که څه معلومه نه ده چې افغانستان له هنده کوم توکي وارد کړي، خو جواد ویلي دي چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یوه هوایي دهلیز له لارې له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر پخوا ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لاس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت بیا خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړې ویلي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 10 تر 15 ملي متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته له هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل د 16 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سوډیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او 2 تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګرود کې وژل شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین سل بیپیلوټه الوتکې توغولې دي. دا د غبریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او 3 تنه پکې ټپین شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګرود کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره 3 ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د می میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 8 کلیزې سره برابرې شپې ورسېدي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو اوریدل او نن در سره دا مطالب اوریدل شي. له پاکستان راسته مشوي کډوال شکایت کوي چې لستون سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کې موږ دي، خوراک د پاره هیڅ نه لرو. څار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلار شو، نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته.
اکډوال په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیت سیار وای له پاکستان ویدان راستنه شو او کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وای چې د خوراکي توکو به هم لوړ شوي.
ولن ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې کاغوري وګوري کنو خوراکي مواد ګران شوی دی.
پکتیا ته به هم ورشو چې د ویل سيزي دښمنۍ په دوستي اوخته ده. ماشه د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شوی او په دې لبه هم د تجزیات لرو. په پای کې به ساسي پیغامونه هم راوخلو. نور مقاله به مشتمل دي. وګورئ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیسیار وایي له پاکستان او ایران افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د غساسمن په خپل تازه راپور کې چې پروند اپریل په 28 مې خبر کړی ویلي چې د روان کال په دمړی او دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې اوازې پاکستان نه ترلاسه کړې ده. دا په سال کې د چې د روان اپریل میاشتې له دمړی نیټې پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دا شان لیران هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنی شوی کورنۍ وای چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28 خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړي. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د 9.1 میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ یې د بیړنۍ سرپناه مرستې اړتیا لاپسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,03,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمیر 10% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تیرو دوو کلونو کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې 6 ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوس مهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي، وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک دپاره هیڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څه راوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا راسره هیڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی چاته، چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم لورته ستونزې سره ټکوي.
دو سال مې تهران کار درشم، از
دیوی دوه کاله په تهران کې و. مهال ته مې کار کولو، ویزه مې ختمه شوې و. پولیسو د کار لزای ونی ولا ما افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو، سرپناه مون شته. د دولت غواړو چې راستنو شویو کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي. دغه ستانه کړل شوی کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د اپریل په 6 ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې 1,00,000 افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر یې په زور ایستل شوي. یونیسیار د اپریل په 14 په راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له 6 د اپریل تر 14 پورې بیا 9,300 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېرې 55,000 کسان په زور ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له مرګلو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله اکسپانه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، خو د کوربه هیوادونو له لورې نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بېسارې ستنېدنې د دې هیواد کمزوره اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28 د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هیواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاتې ښار بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځ او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلا بیلو سیمو کې له 50 تر 100 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په د وړي په دغه وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې بارانونه کیږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پیژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ورنه هم دا علت پوښتلی دی.
دا چې سیلابونه وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتل فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک دسی چې د سیل او بټیټي وي خلک ورزي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي، فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوسي.
ګورې د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، ثبات زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي د سفر وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، له سفر ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کیږي نو ښه خبر دا ده چې له غنه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی یعنی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څه هم را روانه ده د وریزو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلی کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاع ته پناوي سي او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې له خواوی باید دی، یعنی همیش خبرداری حالات باید د شپې دی ورځی باید دوی توجیه، خصوصا چې کله ورخت شروع کی.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوته او د چې څنګه خلک په کې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایس ای او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل په 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 10% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولن تا په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسي کغوري وګوري کنو خوراکي مواد ګران شوی دي.
د کابل خر اوسیدونکو یې سمې موای په داسې حال کې چې وار لمخه د افغانستان اقتصادي حالت کړه کې چاندې په بازارونو کې د خوراکي توکو بې تر بل هر وخت زیاتې سوې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وڑل تا پا بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسي که غوړی وګوري کنو خوراکي مواد نو تبان ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بیروزګار یو، نو د دغه وجه نه موږ ډېر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل خاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوي دي. اقتصاد په صفر کې ضرب دی. جمهوري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې عمله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپل اکسپانه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 10.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% د جامو او البسي شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وري میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجۍ وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1400 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ شي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د دوو و تر زمونو د کورنیو ترمنځ سل کلنه پخوانی دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنۍ دښمنۍ او ښکېل لوري تغییر او غیته خوښ دی. وایي هیڅوک باید شته دښمنۍ خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمنۍ چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومي مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشهران هر څومره ورغلي یو، څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو، هغه سخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخواني کېنم، نه ګرځوم، دا توپکې نه کوم، دا د کوسي شیجناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید منطقه تاسې ول ده خاله خواخ دي دو غزوان خدای وزغور خدای موږ ته ثواب کړو.
دیاد دخمنی دواړه کی لوري دی روغ جوړی ته خواخ دی وای په خو دا دخمنی د دو درې کسانو په منځ کې پیښ شوی و. خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمیر له دوه دوه سو کسانو هم ډیر شوی او هر څوک بیل بیل ژوند ته ورپیښ ګواښ ته خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي:
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم. تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نو کورش کوه دا نش کېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسا وو، مثال د دوه زور نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لوی وړکای مونږ د غومره لرو. دا خفګان سي پیکسه دا ټول خپا کېږي په کور کې. اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکای وي که هر څه وي، دا خپا کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بېماړۍ تللي دي. دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه کوس.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل:
هر د داخل بنګال تکمنی زرمتی گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي. دا تاوان نه چې مازمه کلاړه، دا تاوان ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړ یا په پور پروتا.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې 15 حل شوي، 14 هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه غلازاده رادیو ناوړی وستا ست رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سر لښبګو د مخام تشبګو په لرنو سپوندو د 35 مترو او د مخام لښبګو د سر تشبګو په منځني صفات او لس شپګ نوی هم درنګ تاسو کول شي په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړي. اوس هم ورزو خبر پختونخوا ته او د هغه خوانځي وستونز در سره شریکو چې انجونی پکې نشي کولای خوانځي او تلاړ شي او کزیم په کافی اندازه مالمان لري. ورپسې هم ساسي پیغامونه
مودا واستازون را واستې او د مو سکول ډیر په غسره جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج هغه کې واستازون نشته دي. کچې ته مودا واست حکومت واستازون را ونستاول نو مو به احتجاج وکړو.
فریال پنما د جنې د دویم جمعز د کون کې دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسالات راپورته کیدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور می په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سوز د کونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د چلويخ ز کونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسې لمخه لګ تر لګا د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بلز د کونکو سوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وایي خو په سکول کې استادان نشته چې داسې د علم حاصلولو له بنیادی حقه د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ دوپاره ټیچرو بندوبست وکایو او مونږ دوپاره د ټیچرو سنسه وکایو. مونږ سره سره پر ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته د 300-350 ده او ایجوکیشن کومه افسر ده میډم یاسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او مو ډیر ډیر شکریا ده کو مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنہ کو فرست پوزیشن یې هستی دي جنہ کې د چانه کم نه دي او زمونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سنه سکول غوړو او مخبل تعلیم کول غوړو مخکي.
په منتو کې موجود د جنکو د سکول په 2019 کال کې د پوسټر نگرانه لاندې د کرونونو روپې په لګت جوړ کړ شوی. په 2022 کال کې یا سکول ته پر پیټیسی فند برتی شوی چلور استادانه تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي حل زلې. پا په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټول استادان له خپل دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 29 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ٹی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یو بل استاد هم تعینت کړې و. خودرې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یو مقامی جنې د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نشي کولی.
نائن ڈویژن پندرستہ بنی ڈبل اسٹوری اسکولوں یو پہلے شرزئی علاقے لنگرو یو پ منتو کی جوٹ شو دا زرباویس کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ پمرستہ د جنکو دوپارہ منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پن نو تحیر شوی دوا کولا وچلے دو چکل پی ٹی سی پن ختم شو سکول بند شو بیا یو ولنٹیر مقامی رضاکاری ٹیچری سکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلی تا نژد شو دا مو حکومت نه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نه وختنه کو سدسی شندر بلڈنگ تا دا سستر زرا سٹاپ موایا کی.
بلخوا مک پا دا غالا دا تعلیم محکمه زائی مشرا پروین یاسمین سرا پر واٹس ایپ رابطہ ہونے والا نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بنا دومره ویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنٹ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوی فند تر برتی کولو پس حل کړي وا. خو تیر کال د جون پر درشما د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټوله لری کړي چې داسې یو ځل بیا هغلتا د خونکو کمی ور سره راغلې دي. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ٹی سی فنڈ ارضی برتی شوی یو سلشل استادان تر للکی دلو پس د الکانو یوش میر سکول نه هم د استادانو کمی لا مسلې سر مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی په کولو د استادانو کمی زرت ضرور پورا کړي. د کورمه ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 8000 د کوونکو تعلیم حاصلوي چورته د 3000 استادانو خدمتونه تلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ ور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي. په سکولونو کې به د کوونکو ته سبقونه په ورخدلو مسئلے رپورٹ کی گی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپتالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت دي، البته بیا خواري نو سره کېږي. البته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کېږي کوي وستانه ونه کېږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي اسپیټال ته خپل ځو ماشوم وروړي، نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسي سته. مګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وایي جو فلمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایستای بیا هم ارزای کار کېږي. کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر قدر ویان پر برابر دلتا سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بای غیت نه سکلاله بیا شکن د بای غیږي په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دې په حکومت نه دي سرک نه په دې کې خواري کې شجه در وسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې شجه ده نه په شخصي کې شجه نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي د وخانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټران په شي خوري نه خوري دا ډاکټران به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټران دا شخصي یا دی دولم بر شي خرسي کنه خرسي یا دی شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یعنی در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولې اوس همسته ولېلته حکومت خواري نه دی پکړل څنګه حکومت خواري وکړي ته کېدلې.
السلام علیکم. زه په خپل تورخم اوسیدونکو خلک ډیر سخت
غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپې ځ په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تکراچي چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خو د مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړي ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر